دا مشال ریو یوی بلی خبرونی تا مو بیا همزه حسی به شهید هر کلی ویم وقت پا پیخور که دا سهر لس بجی شوی دلتا پا پراک که دا سهر وو بجی دی تاسی دا مشال ریو پر لپسین حساتا خبرونی آوری او دا وست دوی ما خبرونی که در تا بیا هم تازه خبری دا پوتون لرو او دا خبری دا پوتون و دا در پیجندنی دا مخه دا دیسات خبرون آورو ویند عبدالله کاکر.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پیپلز پارټي بنیادی شوډونکو ذوالفقار علي بټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره په یو آرډیننس لاسلیک کړی دی. په بلوچستان کې لا درکسو بلوچستانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ پیلوي. په پاکستان کې حکومت د سي ان جي په قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. په افغانستان کې مظاهرچانو پرون د ملګرو ملتونو په دفتر برید کړی چې پکې 12 کسان وژل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پیپلز پارټي بنیادی شوډونکو او د هغه هیواد په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره په یو آرډیننس لاسلیک کړی دی. ذوالفقار علي بټو چې په کال 1999 کې اعدام کړل شوی او د وژنې ته د عدالتي وژنې نوم هم ورکړل شوی و. مرکزي کابینه تیر هفته صدر ته د کیس بیا خلاصولو لپاره سپریم کورټ څخه د مراجعه کولو منظوري ورکړې وه. د صدر بیان فرت الله بابر وایي چې کیس به د قانون وزارت سپریم کورټ ته لیږي. په بلوچستان کې د لادرکسو بلوچستانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ پیلوي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال په وینا لادرک کسانو کورنۍ به په اسلام آباد کې د بشري حقوقو له سازمانونو او د پارلمان له غړو سره ویني چې هغه د خپلو ورکسو خپلوانو په موندلو کې په حکومت فشار واچوي. په بلوچستان کې بلوچپال وایي په سلګونو بلوچستان د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا نیول شوي دي خو حکومت دا تورونه ردوي. بلوچستان وایي چې د لادرک بلوچستانو مړي د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې ترلاسه کیږي. په پاکستان کې حکومت د سي ان جي په قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د تیلو او ګیسو تنظیمونکې ادارې اوګرا لخوا ویل شوي چې د سي ان جي په یو کیلو کې یې له 1.3 روپیې پورې زیاتوالی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وار د مخه د ځینو سیاسي او تجارو ډلو لخوا د پټرول د بیو په لوړولو احتجاج شوی دی. د پاکستان مطبوعات وایي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی داسې اشاره ورکړې چې په پټرولو د رعایتونو ورکولو لپاره به له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې کوي. په افغانستان کې مظاهرچانو د ملګرو ملتونو په دفتر برید کړی چې پکې 12 کسان وژل شوي دي. دا پیښه د جمعې پر ورځ په مزار شریف کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په د ریپورټونو سره سم په امریکا کې د قران پاک په سوزولو خلکو مظاهره کوله. یو سیمیز پولیس چارواکي جنرال داود چې وویل چې په پیل کې مظاهره سوله ییزه وه خو وروسته په تریخوال واوښته.
خاغلی داود وایي په سر کې مظاهره سوله ییزه وه خو له بده مرغه وروسته په تاوتریخوالي واوښت. مظاهره چیان د یوناما دفتر ته ننوتل او د یوناما یو شمېر کارکوونکي او ساتونکي ووژل. له هغوی څخه چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دي 40 تنه نیول شوي.
جنرال داود د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان زمری بشری ویلي چې په وژل سو کې اوه بحرانیان او څلور افغانان شامل دي. ریپورټونه وایي چې د لیبیایي باغیانو حوصلې هغه وخت اوچتې سوې کله چې دوی په خپلو منځ کې شر روزل سوي په وسلو سنبال د پوځ پخواني عسکر او افسران ولیدل. د جمعې پر ورځ د جنگ لومړي کتار ته د پوځ پخواني افسران او کم تربیت لرونکي رضاکاران ته د تلو اجازه ورکړل سوه. بلخوا د لیبیا حکومت د باغیانو لخوا د جنگ بندي شرطونه رد کړي دي. د آیوریکوس په مرکزی شهر ابیدجان کې د ملګرو ملتونو لخوا منل شوی ولسمشر الاسنی کوتارا د ځواکونو او دغه د مخالف لورنتی جیباګو د وفادارو ترمنس سخته جګړه روانه ده. د ولسمشر ځواکونو په تیرونی کې ډېری لاسراوړنې کړې وي خو په ابیدجان کې د جیباګو ته په ماتې ورکولو کې پاتې راغلي دي. الیسا کوتارو پر مخالفونو ژغ کړی چې وسله دي کښېږدي.
Aujourd'hui, elles sont aux portes d'Abidjan. À tous ceux qui sont encore hésitants, que vous soyez...
Nan Republican Zakuno da Abidjan pa wriki walardi har aga tsuk ka jarnalandi که لوړ پوړي کم رتبه افسران یا عسكر دي او دوی زړه نازره دي، نو زه هغه ته ویل غواړم چې ځانونه دي خپل هیوادوت خپل هیواد ته وسپاري او قانوني لارې ته راوګرځي. اوس هم وخت سته چې خپل وستوالو رونو سره یو ځای سي. ستاسو هیواد تاسو غواړي. داو الینسی کوتارا د سرسریب نړیوال سازمان وایي چې د هیواد په لویدیځ کې د دوه اونۍ په دې اونۍ په پیل کې د 800 کسانو عام وژنه شوې ده. په عراق کې د کورتانو د دوه لویو ګوندونو پر ضد د احتجاج په وخت په نښتو کې 13 کسان ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 14 پولیس، یو احتجاج کوونکی او یو خبریال هم شامل دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نوریدل چې عبدالحی کاکر د تا وړاندې کړل. تاسې مشال رادیو په 621 منځنۍ صفه کې اوري او د دې ترڅنګ تاسې کولای شئ چې په انټرنیټي پانه کې مشال رادیو .com کې هم زموږ ټول خبرونه واوري او هم د غرس زمونږ خبرونه لیکنه لیکل شوی بڼه هم ولولې په روانه خبرونه کې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د خپل ګوند د بنسټ ایښودونکي ذوالفقار علي بوټو د کیس د بیا پرانیستنې مسوده لاسلیک کړې ده. بلوچستانو د خپل ولادار کشو یو کسانو پر ضد په اسلام آباد کې د ټرین مارچ لاریون کولو اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې درته د ښځو په وړاندې د کیدونکو زور زیاتی او حال هم درکو.
دا چې په خیرت په نوم کې چې کوم مرګونه کېږي د میرمنو، کله هم چا مخې له ناراضي پولیس کې نه رپورټ کېږي.
په دې اړه درته بشپړ رپورټ لرو. د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د ملګرو ملتونو په دفتر قهرجن مظاهراتیانو برید کړی چې ویل کېږي تر شلو زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغو ټولو خبري رپورټونو تر څنګ دته د باختر کلتوري ادبي باختر ستوري کلتوري ادبي خپرونه لرو تر پای مو ملتیا وکړي. دهم د خپټونې لمړی موضوع د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پیپلز ګوند د بنسټ ایښودونکو او د دغه هیواد پخوانی لمړی وزیر ذوالفقار علي بوټو د دوسیه د بیا خلاصولو مسوده لاسلیک کړې ده. ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې د عدالت د فیصلې وروسته په دار وځړول شو. د نوموړي وژنې ته د عدالتي وژنې اصطلاح هم کارول کیږي. په دې اړه مو تفصیل سات مخکې له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال عالم زیب خان نه اخیسته.
آصف زرداری کې کوم لاسلیک کړل دی؟ د آئین آرټیکل 153 او 154 کې کوم راغښت دی؟ داغه تر مخه دا شوی دی په دې آرډیننس کې د سپریم کورټ نه دا مشوره وخته شوې ده. کوم څه طریقه کار چې کوم یو هغه کې د مشوره اصل کې ته آئین تر مخه وخته کیږي. په هغه کې دا ویل شوی دی چې کله په کال 1999 کوم چې تاسو هم وایو په هغه کې د مارچ کې میاشت هغه کې د پنجاب کې کوم د لاهور های کورټ کې فیصله وه، هغه کې بیا روستو د سپریم کورټ هم په هغه فیصله تایید کړ او هغه فیصله کې سره بدل نه راوسته. او تاسو هم ویل چې دا ته به عدالتي وجنه هم ویل شوی سپریم کورٹ په دې ریفرنس کې سپریم کورٹ دا ویل شوی چې په دغه نظر ثانی وکړي شي او په دغه معنی چې په دې ریفرنس کې دا هم ویل شوی چې په حکومت پاکستان نه غواړي د عدالت سزا وقفي سکر کې چې څه فشار راولي د عدالت ترمنځ خولي. دا خبره پکې ضروري ګڼل شوې ده چې د دې یو مهم مشر او دا شان نور د خلک چې کوم دي هغه وجل شي او د دې وجنه چې مستقبل کې دا څه غره راشي او دا ریفرنس هم وړاندې کړو او دا ریفرنس مقصد ده چې دا څه کوم مرګونه د عدالتونو د لاپروایۍ او یا د غوډ لګې په ویلو او یا د غوډ مخ پر وړاندې راغلي کترینه پوجا دا څه کوم مخ ته راشي نو دا ریفرنس سپریم کورټ لګو او په دې سپریم کورټ مشوره غواړو.
مننه لمزيب خان. ک بل خو په پاکستان کې دا سې رپورټونه هم دي چې د پېټرول وروسته اوس حکومت د سی این جی په بای کوم هم زیاتواله کړی دی. که په دې اړه موږ ته تفصیل راکړي چې په اسلام آباد کې څه حال دی اوس؟
پېټرول ته خبرو کړ کم چې 10% باغ زیاتواله راغله او داغه سره سره تقریبا 2 غنټې هم نه دي شوی، یعنی بیکاش په کم دی نو اوګرا طرفه یو بل نوټیفیکیشن هم راغله. باغ وټر پاکستان کې د سی این جی کوم د فون یې هغه خو ټول شوی دی او دا چونکہ لکم دی یوی نہ تر دیرو پو پوری کلیو خو اوس پوری پتیر دیر مودہ کی تی انجن فور نو زیات زیات چوی دا پے ورز مانی وشو سحر دا پیٹرول او بیا شپ نا وخت دا سی انجن خو نو یوی روپے نہ وال تر دیرو پو پوری پدی کی دو مورو نہ خو مختلف دی پنجاب کی تقریبا دو رو پوری اسلام آباد کی 135 زیات چوی دی او خیبر پختونخوا کی دا شان دی وی وی نیم روپے پوری او دا شان سی کی هم او بلوچستان کی مدری ہر سن روستو دا جکم نے پکرایو کی تر پنجل لس پیسہ دا پوری زیات وال لا غلی رتول ملک پکش باندې
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال علم زیب خان مو چې د پاکستان د سیاسي حالاتو د غرضې په پاکستان کې د پېټرولو وروسته اوس د سی ان جی د بایو په لوړوالي باندې لمون سره خبرې اترې کولې.
د مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو ری په بلوچستان کې د لادرکو بلوچستانو کورنۍ ویل دي چې دوی به د احتجاج په توګه د اپریل له 14 نیټې څخه اسلام آباد په لور ټرین مارچ کوي. په دې اړه مو سات مخکې په کوټه کې د مشال رادیو له خبريال خدای نور ناصر نه حل اخیستی.
The Voice for Baluch Meeting for Some Pursuit یعنی د مشالۍ کې د سازمان دی د شاوخوا 15 سره لادرکو کسانو لادرکو بلوچ کورنۍ هم نن دا کوټ څخه د اسلام آباد پر لور شین مارچ یا هم په اورګاډ کې د مارچ پایل کوي او د دې په وینا د اسلام آباد کې په 14 اپریل باندې نن د دې لپاره د دې ځای څخه کوټ څخه د اسلام آباد پر لور دی او هم هلته بیا په 14 مارچ 14 اپریل باندې د بیل بیل نړیوالو ادارو د دفترونو مخې ته د کتابوي کې چې د ذکر کړی دی د بشري حقوقو د اداره او همدارنګه د قانوني اسمبلی سینټ او داسی د سپریم کورټ مخه ته احتجاج کوي او ورته د غبی په وینا د نېشنل پریس کلب اسلام آباد مخه ته بور پاتالی کیمپ یا نه خو د احتساب کیمپ هم لګوي او د دې په وینا دغه فطیر اتو میاشتو چې د وایس فار بلوچ ثینکس پرسن سو وینا باندې چې فطیر اتو میاشتو کې د شاو فایو څل پنځوشتو لګاره کې بلوچستانو خراب شوی مړي مندل شوی او په همدې باندې د احتجاج کوي. په وینا لدیر مدې رئیس دې احتجاج پیل شوی دی دوی پر امن احتجاج کوي خو لیکن هیڅ هم دې دا خبره دې دا ځان او دې نه دی او هیڅ هم په دې باندې څه قدم پورته کوي نه چې دا غواړه کړه بلوچستان پیدا سي یا هم په دې باندې تفصیل معنا پلټنه وسی.
دا څه هم ویل کیږي چې آلتا په بلوچستان کې د یو بل بلوچ مړې هم تر لاسه شوی دی تازه تازه
احتجاج کی احتجاج فیل کی شار کٹ کی بل خراب سے مڑے پیدا دیکھیے پولیس روختن کے محل تجاربی پیجن کے لیے رحمت اللہ بنگولوی پر آنا کرو سو رحمت اللہ بنگولوی کورنی کو وینا چلے پر دو لسم مارچ باندھے لحمد سخا د کوچ فور لور باندې الله درکه سوی وو لا پته سوی وو او هم پرون یې د خراب مړې ومندل څه چې بده باندې دغه سوی ده هم د ډاکټر په وینا کې اکثره دغه د پسر باندې او پسینه کې سوی وو چې مخکې هم دا راز ډیرای داسې بل سوی چې هغه درکه وو هغه ډیر وخت وو چې هم دغه نشه کېږي خو مخکې هغه هم دغه سوی ډیر مړې مندل سوی چې هغه اکثره ډاکټر په وینا کې اکثره مړې پسرونه کې ګوري لګېدلې وي پسرونه کې په وی باندې څه سوی وو.
په کوټه کې د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر و چې د بلوچستانو د اوبخې د بلوچستانو د احتجاج په اړه موږ ته معلومات راکول.
پښتو وای مشال رادیو ور
زه خدا وایم چې که پښتو په هیګه هم مشال رادیو واوري نو پښتو به وګوي او اوس هم د سیمه په اړه درته تازه خبر لرو. د جمعې په ورځ د افغانستان په شمالي ولایت مزار شریف په سر بلخ په سرخار مزار شریف کې هغه محل دولستانه ووجل شول چې پاریدونکو مظاهره چیانو په دې خر کې د ملګرو ملتونو یا یونما پر دفتر یړغل راوړ. نو دغه مظاهره د امریکا په یو کلیسا کې د قرآن پاک پر سوځولو د اعتراض په توګه راپورته شوی. په دې اړه مو سات مخکې په خوست کې د مشال رادیو له خبريال نقیب الله متنوال نه حال اخیستې.
د مظاهرې پرون د جمعې په ورځ وشوې. ګڼ شمېر لمونځکوونکو چې د جمعې لمونځ ادا کړ د روضې مبارکې او نورو جماعتونو نه راووتل او د هغه پادري چې د قرآن عظیم الشان یو نسخه یې په فلوریدا ایالت کې د مارچ په 21 سوځولې وه داغه پر ضد مظاهره وکړلې. دوی د امریکا پر ضد شعارونه ورکول او بیرخره دوی د یوناما په دفتر ور وختل او د کارکونکو ګاردانو نه وسلې واخیستلې او په هغوی ډزې وکړلې. نو په دې پېښه کې که څه هم دقیقه شمېره لا تر اوسه نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې لس تنه بهرنیان پکې وژل شوي او دوه تنه افغانان دي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشري وایي چې نه، په دې پېښه کې اووه نفره بهرنیان دي او څلور افغانان دي چې غالبا مظاهره کوونکي به وي. دغه راز په دې پېښه کې پر څلور ویشتو پنځه ویشتو کسانو پورې ټپیان شوي هم دي، او په ټپیانو کې هم دوه تنه بهرنیان ښودل کېږي چې ویل کېږي یو یې د یوناما د سیمه ییز دفتر یعنې په بلخ کې د هغه څانګې مشر دی یا مسؤول دی. نو دا مظاهره د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم شوي دي، په هرات کې هم داسې یو مظاهره شوې وه، په پکتیا کې شوې وه او په نورو ولایتونو کې هم شوي دي. خو د مزار شریف مظاهره چې وه دا تر ټولو د تاوتریخوالي ډکه مظاهره وه.
ویل کېږي چې دغه مظاهره هم په لومړي سر کې قهرجنه نه وه.
او دا مظاهره په لومړي سر کې سلامیزه وه، سلهییزه مظاهره وه، خو چې کله هلته دوی ور نږدې شول هلته ویل کېږي داسې چې د مظاهرې په ګډون کوونکو کې داسې کسان وو چې د موقع نه سوې استفاده وکړله، د ګردانو نه یې وسلې واخیستلې، په هغوی ډزې وکړلې. او یو تازه خبر بل دی، او د کابل سر په ختیځ د پلوچرخي په سیمه کې د چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي، ډزې هم روانې دي. همدا اوس هم د فونکس په شرکت باندې، دا یو بهرنی شرکت دی او د کورنیو چارو وزارت چارواکو دا تایید کړی دی چې برید هم شوی دی، ډزې هم شوي دي. خو جزئیات لا تر اوسه نه دي معلوم چې دا به وروسته په ډاګه شي.
و امریدل چې د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په سرخار مزار شریف کې قهرجن مظاهرچیان د ملګرو ملتونو په دفتر برید کړی دی، او ځینې کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوخته ده. چې افغان ولسمشر حامد کرزی د بهرنیانو وژنه په ځانګړي توګه په کلکه غندلې ده، او دای د اسلام افغاني دودونو خلاف کار بللې ده. دا چې په دې اړه نړیوالو څه خبرګونونه خوندلې دي، دا به د اجملند په راپور کې وره.
د جمعې په ورځ په مزار شریف کې د یوناما پر دفتر د مظاهرچیانو خونړی برید د ملګرو ملتونو ټول سازمان لړزولې ده. په 2003 کال کې په بغداد کې د ملګرو ملتونو پر دفتر لدرنې چاودنې چې پکې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په ګډون ګڼ کسان وشل شوي، وروسته د دې نړیوال سازمان لپاره تر ټولو درون گزار دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې دا مهال په نایروبي کې دی د مزار شریف د پیښې پاړه وویل، دا یو بزدلانه برید وو، په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هم په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو وژنه په کلکه غندلې. په یو بیان کې باراک اوباما د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او هغوی ته یې تسلیت ویلې. نوموړي د افغانانو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د کارونو ستاینه کړې چې د نوموړي په وینا د افغانانو ملاتړ کوي او د یو پیاوړي افغانستان د جوړېدو لپاره کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه غندلې او ویلي دي د ملګرو ملتونو سره به په هره بڼه مرسته وکړي څو خپل کارکونکي خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر ویلي، موږ په دې باور یو چې د قران سوځولې و ناسمه کړنه و چې موږ یې پکله کړه د و پر روخانه ټکو وایو چې دا ناسمه کړنه د وی وړې ډلې کار و او په هیڅ ډول د اسلام په اړه د امریکا د خلکو د نظر څرګندوی نه ده. د ناتو سرمنشي انډریس فوګ راسموسن هم په یو بیان کې په مزار شریف کې دوی نامه پر دفتر برید غندلې. نو موړي ویلي، په مزار شریف کې دوی نامه پر دفتر برید چې په ترس کې د دې ادارې څو کارکونکي ووژل شول، په سخت ټکو کې غندم. د برید قربانیانو د افغانانو سره د یو خژوند په جوړولو کې مرسته کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دا پیښه غندلې او په افغان حکومت او په افغانستان کې په میشتو نړیوالو ځواکونو یې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د مامورینو د خوندیتوب لپاره دې ضروري ګامونه پورته کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسې مشال رادیو اوري او د نړۍ له حالمو ځان خبر کړي او هم یې خبروي. او سم یو نړیوالې ورځپاڼې ته کتنه لرو. د امریکا واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې او ای بی سی نیوز ټلویزیون یو نظر پوښتنه کړې ده چې تر مخه ویل شوی په درو کې دوه امریکایان دا فکر کوي چې په افغانستان کې جګړه کول نه دی پکار. د دې فکر په شا د خلکو هغه نا امیدي ده چې نظر لري دا جګړه نشي ګټل کېدای. خو د واشنگتن پوسټ په خبره په خپل افغانان بیل نظر لري او هیله مندي د افغانانو د راتلونکي په اړه د ښه نظر لرلو وجه څه دي. ځواب یې له دې نظر پوښتنې در معلوم شي چې پامیر ساحل یې دراوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په عمومي ډول افغانان د امریکایانو پرتله د خپل راتلونکي لپاره هیله مند دي. د نومبر په میاشت کې شوې یوه نظر پوښتنه ښیي چې 59% افغانان په دې اند دي چې هیواد یې په سم لوري روان دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا تاسې نن د 13-15 کالونو پرتله ښه ژوند لرئ، 63% افغانان وایي هو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خبره امریکایان د افغان ولسمشر حامد کرزي په اړه وایي چې ناقانون نه دی، د خپل دندې وړ نه دی او په اداري فساد کې لاس لري. دا امریکایي وګړي فکر لري چې امریکایي او ناټو ځواکونه له ناکامۍ سره مخامخ دي. دوی افغان ځواکونه په اداري فساد کې ککړ بولي او د سیالۍ جوګۍ نه ګڼي. هلته بیا په ټولیز ډول 28% افغانان د حامد کرزي د حکومت ملاتړي دي او 28% خلک حامد کرزي ته په ښه سترګه ګوري. د نظر پوښتنې تر مخې دا سمه ده چې په دې وروستیو کې د بهرنیو سرتیرو ملاتړ کم شوی دی، خو اوس هم 28% افغانان یې ملاتړي دي. په لسو کې 9 افغانان طالبانو ته په ښه نظر نه ګوري او نه یې خوښوي، او په لسو کې 8 افغانان په افغان ملي اردو باور لري. ورځپاڼه کاږي په 2001 زیږیز کال کې چې کله امریکا په افغانستان کې طالبان له واکه لرې کړل، نو تر هغې وروسته د افغانستان ناخالصه ملي ګټه 3 چنده زیاته شوې ده. دا هم رښتیا ده چې د افغانستان د اقتصادي ودې بنسټ ډېر ټیټ دی، خو هر کال د چین په سرعت اقتصادي وده کوي. په 2001 زیږیز کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان په ښوونځیو کې ول او په دوی کې زیاتره هلکان ول، خو سږ کال له 8 میلیون زیات ماشومان ښوونځیو ته ځي چې پکې 1/3 برخه نجونه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي شاوخوا 80% افغانان د روغتیا بنیادی اسانتیاو ته لاسرسی لري او د ماشومانو د مړینې کچ هم 1/3 راغورځېدلی دی. ورځپاڼه د نظر پوښتنې تر مخې لیکي چې زیاتره افغانان په خپل هیواد کې له اداري فساده ګیلمن دي، خو دوی بیا خپل حکومت د سویټزرلینډ له هغه سره نه پرتله کوي. دا افغانان چې کله خپلو ګاونډیو یعنی ازبکستان، چین، پاکستان او ایران ته ګوري، نو په هغو نظامونو کې ورته د خپل هغه پرتله ډیر کم احتساب ښکاري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي په هلمند ولایت کې ژوند عادي حالت ته په ستنېدو دی او بازارونه بیا پرانیستل شوي دي. په دې ولایت کې له 5-3 افغانان وایي چې اوس ښه اقتصادي موقع لري. پخوا په 5 کې یوازې 1 کس داسې نظر لره.
که پښتو وایي مشال ریډیو ور
تاسې مشال ریډیو ورې په قبایلي سیمو او په خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقونه خوندي دي. په دغو سیمو کې ناسم دودونه او قانون برلاسه دي. آیا اوس هم دلته د غیرت په نامه ښځې او نجونې وژل کیږي؟ د دغو ټولو پښتنو د ځواب لپاره دا رپورټ واورئ. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمیر ډلې په دې نظر دي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو او نجونو حقونه ډیر خوړل کیږي. په دې هیواد کې د ښځو د یوې خپلواکې ادارې اورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې چارواکې رابعه وای په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د طالبانو د هلو ځلو له زیاتېدو سره د غیرت په نامه د ښځو د وژنو پیښې هم زیاتې شوې دي او ډېرې پیښې یې پټې پاتې شوې دي.
د طالبانایزیشن سره دا نه ده چې دا آنر کلینګ یا غیرت په نام ښځو ته وژنول کیسز چې ډېره کم شو، دا بلکې زیاد شو، خو اوس دی انډر د کور آف طالبانایزیشن زیاد کیږي اور دی ته غیرت په نوم قتل رپورټډ کیسز مونږ ته مخامخ نه راځي، خو زیاد تر داسې کیسز راشي چې طالبان مړه کو یا وژنول یا سر هغې کیسه باندې، یا هلته میډیا ایکسس نشته، هلته نو رپورټډ کیسز ډېر کم راځي.
په سیمه کې د اورت فاونډیشن ادارې په وینا له نجونو او مېرمنو سره د زور زیاتي د پیښو د ډېرېدو یو اصلي سبب دا دی چې د خلکو دود او رواجونه تر قانون برلاسي دي. خو د انساني حقونو د یو تنظیم او د ښځو د چارو د حقونو فعال سمر من الله وایي چې خلک په خپلو رواجونو کې دومره ژور تللي دي چې ان ښځو او نجونو ته حق حق هم نه ورکول کیږي چې دین ورکړی دی.
اسلام یو زنانه له ورکړي، نو زمونږ چې کوم کلتور دی، زمونږ چې کوم دا سیمه ده، په دې کې یوې خور ته یا لور ته هغه حق نه ملاویږي. اخی هغه ټولو کې غټ مثال زمونږ مخې له چې کوم راځي، هغه دی په وراثت کې چې د دې کما برخه دا یا حصہ دا هغه د لسوکنه ورکی او هغه کوم داسې مرګونه زموږ مخه لراځي څنګه چې په مردان کې دومره ذلیل شوې دي چې کایوې خور خپل رور نه په وراثت کې حق غوښته دي کم چې د خپل حق د اسلامو مولا ورکړې دي نو ډیر ځینه داسې کیسونه دي کم کې چې دا جنای چې دا یا مړ کړې ده یا په دې تور لگے دلے دے یا سبل طریقے کے دل اظہار ور کڑی دی
پتہ سے حل کی چے د خزو د حقونو لپاره قوانین هم جوړ شوی دی نو بیا سرنګ د خزو د حقونو د ترپخو لاند کی دو پیخي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې زیاتی کی په دې اړه بیا هم بی بی سمر وای چې ل قانون سره په یشمیر کې سنو کې مرسته نکېږي
دا چې په خیرت په نوم کې چې کوم مرګونه کیږي به میرمنو یا په سوری کې په بدو کې یو جنایت په زور ورکړ کیږي یا دشمن کورلا نو دا غټول خبرې دي یا کیسونه دي کم چې کلوم چا مخیله ناراضي پولیس کې نه رپورت کیږي
عورت فاونډیشن هر کال په پاکستان کې له خزو سره د زور زیاتی د پیښو رپورت خپروي او د دې ادارې په وینا روان کال د غیرت په نوم د مرګونو او په بدو کې د نجونو د ورکولو پیښې زیاتې شوې دي د غیرت راوي ک چرته تیری کوونکو ته سزا ورکړل شي نو بیا د هیله شته چې د پیښې رقم شي شپږ کاله وشول چې په پاکستان کې د بدو د ورکولو لپاره قانون جوړ شوی دی خو سمر من الله د قانون د پلي کېدو او د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره له مشال رادیو هیله وکړه چې د خلکو د فکر په بدلون کې ونډه واخلي
قانون رومبی زل جوړ شو کم لاندې چې سو کوم یو جنای په بدو کې باور کینو اغه ل درې نه لس کال هغه کاست سزا ملاوي دی شي نو دا یو مثال دی چې تاسو څه ایشو باندې عمله کندې کوشش وکړي یا خلکو پورې هغه आवाज او رسوي څنګه چې تاسو نن دا پروګرام کړي دی نو هغه سره نه صرف چې سوچ کې تبدیلی یا بدلون راتلی شي بلکې قوانین هم جوړې دي شي
په رپورت کې مو د خزو د حقونو د فعال سمر من الله پیغام اوریدو
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ
د خبرونه په دویمه برخه کې د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو خو د خبري رپورټونو نو وروسته په دې برخه کې درته د پاکستان مطبوعات او تایاکو کورانی ورسپانو ته کتنه لرو چې ریاض مساخیل کړی ده
نن د انګريزي او اردو ژبو اکثر ورسپانو خپل اداریا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په زیاتوالي لیکل ده د انګريزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا کې لیکل دي چې دا څه نوې خبره نه ده چې د تیلو په نرخونو کې زیاتوالي راغلي دي ځکه چې مینځي ختیس کې د اړیګړي با ارومرو د تجارت برسره کېدا او د دې اثر با په پاکستان لیدو دغه شان آج ورسپانه وایي چې نرخونو کې د اضافه رستو حکومت په مختلفو ورسپانو او چینلو کې د نورو ملکونو نرخونه هم کړی دی او خای چې پاکستان کې د موجوده اضافه باوجود هم د پاکستان نرخونه د نور ملکونو نه کم دي ولې د اضافه نه وړاندې او پېټرول پمپونو کې د تیلو خرڅول بندول یو عجیب خبره ده باید چې حکومت دې لړکی ګامونه پورته کړي او دا چې د تیلو نرخونو کې د اضافه رستو دي د نورو سیزونو په نرخونو کې د خپل اندې د اضافه د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي دغه شان ایکسپریس وسپانه لیکي چې د حکومت لخوا د نه نه تر 14% پورې اضافه د حکومت د ناکامه پالیسي او نړیوالو مالیاتی ادارو سره د کړې لوزنامو نتیجه ده او پکاردا چې داسې پالیسي جوړې کړې شي چې ورسره عام ولستا اساني او فایده ورسي زګه چې ولست د وړاندې نه د ډېرو ستونزو او کړمو سره مخ دي د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل اداري کې لیکلي دي چې 13 ورځو کې د برتانیې لخوا جاری شوی کلیز رپورت چې په 350 پانو اړو پکې لس پانې د پاکستانی حکومت او ادارو په حق لدی اداریا د رپورت په حواله لیکي چې پاکستان کې کرپشن انتها ته رسیدلې دي اغلا غلطه پکې ډېری دي عدلیه کمزورې ده زنانو ته حقوق نه ورکړي کیږي او اقلیتونه د یې رخکار دي ادارې لیکي چې په میډیا بندیزونه دي او پیمرا په هغه چینلو پابندي لګوي چې حق خبره کوي یا د حکومت غلطه ولستا پډاګه کوي په جیلونو کې د حد نه زیات کې دیان دي چې د خپلو مقدمو په انتظار ناشتي مخکې وایي چې پولیس د شکونو په بنیاد خلک نیسي او عدالت ته د وړاندې کولو په وخت ورسره ثبوتونه نوي نو ځکه هغوی بریشي دا شان سم خلک یریږي او خراب بیغمه ګرځي. اخره کې اداریه وایي چې د دې هر څه د پاره یو مضبوطه اداره د زړه د اخلاص کوشش او زړور خلک پکار دي چې دا نظام سم کړي. د مشرق ورځپاڼې اداریه د پیښور سره تړلي نیم قبایلي علاقو په حق لدا او وایي چې د پیښور خوښه سیمې لکه بډبیر، شیخان، ماشوخیل او سلیمان خیل وغیرہ حالات ډیر زیات خراب دي او دغه سیمو خلک د ترهګرو په رحم وکرم دي. اداریه وایي چې دا سیمې د ترهګرو د ولکینه وستو او په دې د خصوصي پاملرنې ورکولو ضرورت دی، ځکه چې دغه سیمو کې حالات ورځ په ورځ خرابېدو اړخته روان دي.
د پاکستان کورنۍ یو یقامي ورسپانه تکتنه و چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل له اسلام آباد را لګلې و. تاسو مشال رادیو خبرونه او د خبرونه نیمه برخه ته رسیدلې یو لس نیمه بجې دی. عبدالحی کاکړ ته د دې ساده خبرونو لنډیز وای.
د پاکستان صدر د پیپلز پارټي بنیاد ایشودونکي او د هیواد پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره په یو آرډیننس لاسلیک کړی دی. په بلوچستان کې د لادرکسو بلوچستانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ پیلوي. په پاکستان کې حکومت د سي ان جي په قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. په افغانستان کې مظاهرچیانو د ملګرو ملتونو په دفتر پروند برید کړی و چې پکې 12 کسان وژل شوی دي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
تاسی مشال ریډیو اوري او مشال ریډیو خبرونه تاسی لوستل او لیدل هم شي. خو کچيري تاسی انټرنیټ لري او مشال ریډیو ډاٹ کام ته تلی شي، نو مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشي او د نن ورځې هم تازه خبرونه له همغه غزايه تر الله سکړي په پښتو ژبه باندې. نو بیا هم درته مخکې تر دې چې باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه ته ورشو، یوه نړیوال ورسپانې ته کتنه لرو. امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایوف په خپل هیواد کې د ولسواکۍ په اړه لیکلې مقاله خبره کړې ده. د مقالې سرلیک دی: په قزاقستان کې د ولسواکۍ په لور د پام وړ پرمختګ. دغه مقاله زموږ همکار بوریوال کاکړ لوستې او تاسو ته په دې توګه وړاندې کوي.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د مقالې پایل په شمالي افریقا او منځنی ختیځ کې لرامنځته سو حالاتو کوي او لیکي: شمالي افریقا او منځنی ختیځ چې کوم بدامنیو راګیر کړ، د هغه وجه اقتصادي او سیاسي حالاتو. هلته خلک په ژوند کې د اسانتیاو او سیاسي واک لپاره کوڅو ته راووت. نور سلطان نظربایف لیکي: کله چې شل کال وړاندې قزاقستان د یو خپلواک هیواد په توګه رامنځته سو، نو ګاونډیو دغه هیواد د سوویت یونین یو شاته پاتې هیواد وباله. د کمزوري اقتصاد له کبله موږ نسوای کولای چې ولسته بنسټیزې اسانتیاوي برابر کړو. نظربایف زیاتوي: اوس د قزاقستان د خلکو د زیار په برکت حالت ډیر بدل دی. د ولس د ژوند معیار په چټکۍ سره مخ پر شکېدو دی. په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو پر لور پرمختګ روان دی او قزاقستان د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پل بڼه خپلوي. نوموړی لیکي: له خپلواکۍ اخیستلو راوروسته داسې لږ هیوادونه سته چې په اقتصادي پرمختګ کې له موږ سره برابر دي. دی زیاتوي: دا وخت په کورنۍ کچه په قزاقستان کې دومره اقتصادي پرمختګ شوی دی چې سړی سر کلنۍ ګټه تر نظر امریکایي ډالرو اوړي. په 1991 کال کې زموږ صنعتونه د حکومت په واک کې وو، خو اوس د شخصي کاروبار څانګې دومره پیاوړې شوی دي چې د هیواد په اقتصاد کې د ملا د تیر بڼه خپله کړې ده. او دا وخت په قزاقستان کې د بیروزګاری کچه تر امریکا، برتانیا، فرانس او جرمنی ټیټه ده. نظربایف پلیکي: دا زموږ خوشکسمتي ده چې هیواد مو قدرتي زیرمې لري چې د نړۍ تر ټولو زیات یورانیم دلته دي، او په تیرو څلوېښتو کلونو کې د نړۍ تر ټولو زیات تیل په دې هیواد کې میندل شوي دي. دی لیکي چې زموږ لپاره تر هر څه مهم د قزاقستان ولس دی، او حکومت به خامخا د دوی د ژوند د معیار د پورته کولو لپاره پیسې خرڅوي او دوی ته به د کار زمینه برابروي. نوموړی زیاتوي په قزاقستان کې د سواد یا خواندګۍ کچه سلو ته رسیږي. موږ پر سکولونو او پوهنتونونو په پراخه کچه پیسې خرڅوو او 3000 کسانو ته وظیفې ورکوو چې له هیواد څخه د باندې زده کړې ترسره کړي. دایلي کې قزاقستان یو داسې هیواد دی چیرې چې له هر چا او د هر مذهب له پالونکو سره یو ډول چلن کیږي. همدا فکر موږ د خپل هیواد تر پولو د باندې هم لرو. موږ د خپلو ګاونډیو هیوادونو په ګډون له امریکا، اروپا او چین سره ډیر شی اړیکې لرو. نور سلطان نظربایو پر مخ لیکي چې په قزاقستان کې د جمهوری ټولنیزو او سیاسي ادارو د پیاوړي کول اړتیا ده. د راتلونکي اتوار یعنی د اپریل پر 3 نیټه به ولس د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره رای اچوي. دوی زیاتوي چې د راتلونکي کال انتخابات به په هیواد کې یو داسې پارلمان رامنځته کړي چې بیلابیل ګوندونه به پکې برخه لري. د دې ټاکنو د باوري کولو لپاره به هر ډول ګامونه اخیستل کیږي او موږ د ټاکنو د بهیر د څارنې لپاره له بهر څخه هم څارونکو ته بلنه ورکړې ده. نظربایب پر مخ لیکي موږ په هیواد کې د عدالتي خپلواکۍ د پیاوړي کولو لپاره هم ګامونه اخلو. قانون ته له سره کتنه کوو او په امنیتي ادارو کې بدلونونه کوو چې په ښه توګه د بشري حقوقو ساتنه وکړي. نور سلطان نظربایب د مقالې په پای کې لیکي چې په نړۍ کې سترو ولسواکیو یا جمهوریتونو په رامنځته کېدو کې په سلګونو کلونو وخت واخیست، ځکه موږ دا نه وایو چې قزاقستان به په ډېر لنډه موده کې هغه ځای ته ورسیږي. خو د هغه په خبره خو په دې هیواد کې د ولسواکۍ پر لور پرمختګ روان دی او موږ خپل ولس ته د اقتصادي او سیاسي موقعو د ورکولو اراده کړې ده. مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
مشال رادیو خبرونه واوري او نن یې خه په غور سره واوري. او د مشال رادیو د خبرونو د لیکنې باندې د لوستلو لپاره mashalradio.com ته هم ورشید کچې. د کرکټ د نړیوال کپ د 2011 کال د نړیوال کپ نن وروستۍ لوبه ده او وروستۍ لوبه د هند او سریلانکا ترمنځ. او وګورو چې د آسیا د دوه هیوادونو کې کم یو د لوبه ګټي او لمړی بیټنګ څوک یې او وروسته بالنګ څوک یې. دغه ټول معلومولو لپاره مشال رادیو خبرونه واوري او تاسو ته به با په شیبه د کرکټ د نړیوال کپ د ورسي لوبي حال درکړي درته. خو پروانه خبرونه کې د سپورت په اړه ونیس پروګرام نه لرو، بلکې د کلتور تمخه کوو. د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. د خبرونه تاسو ته بشیر ګواخ برابر کړی ده.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه قبول کړي.
احساس
هغه شاعرانه ښکلا نشي پیدا کولی، ځکه بنیادی عواطف او احساسات دي. پلار دپاره پلار هم ډېر یو عاطفي موجود دی، خو د مور ولي هغه لږ تېره ده، ځکه چې یو خو مور ښځه ده، د ښځه ذات یعنی هغه د ښځینه احساسات او عاطفو هغه تر نارینهو نه ډېر دي. او مور په زه فکر کوم چې په ټولو جوامعو کې به د پلار نه ډېره زیات د اولاد باندې هغه زړسوی یا یا ډېر وي، یعنی په اصطلاح باندې په نه خبره مور په اولاد باندې ډېره ازاریږي. پلار بیا هم یو څه مقاومت لري، که هغه سړی ودرېږي سړی وي، نو د سړي هغه یو څه مقاومت یو څه توان یو څه زغم زیات وي. دا خبره ده، خبره بیا چې راشي د نورو د خور او د ورور خبره که پکې راشي، نو د دې وجه دا هم کېدای شي چې خوندې خو 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 یوار یعنی کېدای شي دوه خوندې وي، درې خوندې وي، څلور هم وشي، او ورونه هم دغسې در واخله دوه درې څلور یعنې تر ډېرو پورې، مګر مور خو یوازې وي. نو هماغه چې د لاس نه وځي خو خبره ورانه شوه، نو بیا خو نه د هغوی کمی بل پکې نه پوره کېږي، او د خوند ورونو خو بیا په بل ورور باندې په بله خور باندې مینه ماتېدای شي. نو دا خبره ده چې مور هغه مرکزي رول لري په دې عاطفي میدان کې، دغه میدان مور ګټلی دی، د مور په برخه شوی دی.
له ښاغلي کاروان څخه مو واورېدل چې مور تر بل هر چا ډېر د خپل اولاد سره مینه او پر دوی زړه سوی لري. د پښتو ژبې ستر شاعر ارواښاد غری خان هم وایي چې کله به یې بابا ورته په قار شو، نو مور به یې په غېږ کې ونیو. مور ته د غنی خان لیکلی یو نظم د شاهین بونیری په غږ کې اورو.
گر چې خاور کې دې پټ وجود ستا مورې، ما ته یادې هغه شان ستا سترګې تورې. مورې ستا لاسونه مانا ندی هیر، چې تکلیف کې با زمانه وو چاپیر. ستا د خولې قصې یادوما هر ماخام، د گنجی د حرمونی د بهرام. ستا وهل د بل د مینینا خواگو، ستا کنزل راتا د بل دعا نخو. یا چې ما با ډیر خراب وکړل کارونا، او بابا با لړزول زمکه اسمانونا، تبوی زما ملګری زما مل، او زما سلگو سربا تا جړل. موره یاد دې ما ته آ وړوکه ټال، چې تا زبزنګولم کال پکال. ستا جټه جټه سندره او خندا، چې به سپک لکا د بات کړو زړه زما. یا چې ما ته با لقست شوي پقار، زما اوخ کې بده بوتلې پزار زار. موره یاد دې ما ته واړه اخترونا، چې بتا پخکولی مخ کې خل خالونا. په جګړو بده زکړم پاک خيستا، ما با ځان کړلو په خټو ابتا. تابا وهلم بیا بده کړم خکلو، په خندا بده زما کنزل زغمل. ما تا یادې هغه شان ستا مسکې شونډې، ما ته یادې هغه شان میلو تا منډې. چې ماخام با ستړې کور ته راغلم زه، ستا په غېږ په اللهو با شوم وده. مورې ما ته یاد شپه د یوه توره، مورې ما ته یاد شپه د یوه توره، چې زما وجود وګرم له سره اوره. زما سر کې و شغار د جهازونو، او غوږونه مې کاڼه په آوازونو. زما هر مورې تا تابوي قربان، زما هر مورې تا تابوي قربان، زما هر وې ته بتا کاو ګریان. مورې ما تا یو بل ورځ د یادا، چې زمون کور لړزیدلو لفریادا. وو ډېر یخ شان ستا توده لاس نازنینه، ګلابي ننګي ستاو بیرنګ سپینه. ته مسکې په خوب وده وې پاسې دی نه، ما جړل درتا او ترا ویخې دی نه. ما وې مورې مورې تا قربانو نه وې، وې پرته خاموش ګل په خزان سوې. ما جړل او ته وده وې خندېدلې، ما جړل او تا تپوس نکرو چې ولې. گرچه خاورو کې دې پټ وجود ستا مورې، ما ته یادې هغه شان ستا سترګې تور
اوریدونکو د مور د مینې او محبت دنیا د همایون خان په دې سندره کې هم پورا جبته ده
جنت دے ماد پار فریختے زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے
تاسو له مشال ریډیو څخه د مور لپاره ځانګړې شوې د باختر ستوري اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه اوري خغلې پیر محمد کاروان وای چې د مور له مرګ وروسته ورته معلومه شو چې څومره یوازې ده
خلک یو مطلب کوي وای هله به زده شي چې شپه دې کوي دیا شي نو یو ارمان دې لا شو چې دلته خو درد او زغور شي نو دا چې نو ځوان ځوان دې په ځوان کې خو سړی امیدونه تړلي نو هغه څه دومره په اصطلاح هغه د مور کمای دې نه لیدلی کنه خو چې کله کمای راشي محرومیت راشي نو دلته یو احساس یو عواطف راوپارېږي یو درد یو غم هغه د ځینو کارونه وسرنګوي د مرګ اثر وي چې ما ته یو درد را لګېدلی دی او دغه درد مې تناسب سم رزما فان هغه څه په لږه کې راوړای دی نو دا چې محرومیت ما ته رسیدلی دی د مور غوندې یو بې بدیله نعمت زما د لاسه وتلی دی مرګ ته تللی دی نو ما هغه کمی یا خپل زړه دغه درد ته تسکین ورکول د دې دپاره ما خو بس هغه څو شعرونه لیکلي یو شعر دی دا چې ما د مور په اوله ده د مرګ په اوله ده لیکنه زما زړه کې یعنې اشتراق ازاره داسې غوټه شوي وه بیا زمون د کلی د غره لمن ده هغه هغه وخت شعرونه لیکم هغه ځای داسې یو کوشغل ځای دی یو چینه ده یو د غرونو لمن ده هلته بس هم ورتلم هغه ځای سره زما اونسم و نو بس هلته زه راغلی وم ما اصطلاح د مور په یاد مې ژړلي وو نو ما هغه د مور د مرګ اوله وخت دویمه ورځ ده چې ما یو شعر لیکلی دی مورې مورې تږی یم که نفس یې اوبه راکه زړه دې رانه وړی دی بیا زړه یما لږ زړه راکه بیا درته ماشوم شوم نکریزې مې پر لاس کېږده خوله زما ترخه ده همه یو موټی خواږه راکه
مورې مورې تږی یم مورې مورې تږی یم په لپه کې اوبه راکه زړه دې رانه وړی دی بی زړه یم لږ زړه راکه مورت گئیم مور مورت گئیم پل پکے اوبرا کا جڑ تیرا نوڑے دے بیجڑ یمل جڑرا کا پیادر تماشم شما نکری زینے پلاس کی دا پیادر تماشم شما نکری زینے پلاس کی دا خلص ماتر خدا حلائیوں مٹھے خواد را کا ت گئیم پل پکے اوبرا کا مادجون پلا رکی گریوان تر لمن مشلاوا مادجون پلا رکی
مړه سودا څماشوم خنۍ مړه سودا څماشوم خنۍ هر وخت مو وایا چې مور مې نشته د دې شاعر خالق او د پښتو ژبې نوموتی شاعر خغلی سید شاه سعود وایي چې د مور سره د مینې اظهار د نورې نړۍ په پرتلا زموږ د سیمې په شاعرۍ کې ډېر تر سترګو کېږي
خبر دغه ده چې د مشرقي یا د زمون کې کوم دغه ایشیایي د ادب ده دې کې دا تړونو ډېر مضبوط دي خاص کر د خاندان تړونو د مور او پلار او د زامنو هغه جاینټ فیملی چې ورته انګلیسي کې وي هغه سیستم دې دلته کې ستر دي ټول ملکونو کې هندوستان کې هم دی پاکستان کې هم دی ایران کې هم دغه حال دی نو دغه ټول چې کوم دی دا هغه تړونې په ادب ته ورپورته شوی دی دغه سي غرب ته چې وګورو هلته دغه تړون مات دی دسې هغه ماشومان چې لوی شي ځان له خپل کورونه جوړ شي دسې وځي هغه دغه نه هغه خانداني هغه سیستم نشته هلته نو دغه سیز د هغې ادب هم ورخور شوی دی خو هم د مور تړون داسې تړون دی چې د مور او د بچي تړون دا د دنیا په هر ګوټ کې یو شان ښکاری ماته مور سره چې څونه مینه مونږ لرو دونه د دنیا هر ګوټ کې هر کس ورسره ښکته لري
سید شاه سعود مور ته لیکلی یو شعر څه داسې زمزمه کوي
بیګاس پوګ میوا اوس هغه هم نشتا بیګاس پوګ میوا اوس هغه هم نشتا مور می ژوندۍ وا اوس هغه هم نشتا ځواني کې ما پر باندې هر څه بایلل لاړه سیلې وا اوس هغه هم نشتا سعود تل به چې د ورځې په چوڑ کې درته مسکای وا اوس هغه هم نشتا
اوریدونکو د پښتو ژبې یو بل تکړه شاعر فضل سبحان عابد بیا د مور احساسات خپل یو مسافر زوی ته په لیکلي لیک کې راخستی. حسیبا شهید د ښاغلي عابد شعر درته وړاندې کوي.
زما د سترګو نه پنا ګلابا، زما په زړه کې په خندا ګلابا، دل لري لري سلامونه واخلا، د دعاګانو امبارونه واخلا، پامانو سي د تودو بادونو، هر یو قدم د شپ سرو ګلونو، نيسته زالمي په کوم لور وړي، زما له خوا نه يې په زور وړي، کلوګني وي مجبوري مون وي، ګرانه کډيرا غريبي مون وي، زب پزړه پر هر ولي وي، ته بل کورا مسافر ولي وي، کلوګه ورک شو خزړه مي وران دي، ستا یو نظر لیده زما ارمان دي، زما د سترګو سترګو کېږي خانه، یو لحظه مي نه هېرېږي خانه، ستا د دیدن په بدل ځان مړو، ستا د دیدن په بدل ځان مړو، څومره په ګرانه ماشومان مړو، چې لږ ناوخته به د شپې راتللې، ما له به څومره وسوسې راتللې، چې کور به نه وي زړه به وران و زما، ورته کتل دغه گذران و زما، اوس مې ونه لیدې وختونه وشو، وختونه څه چې ډېر کلونه وشو، هغسې اوس هم پام ته داره یمه، لارې ته ګورم ناقلاره یمه، دوره په ګړپ پسې په شا ګورمه، دوره په ګړپ پسې په شا ګورمه، اولې ته منډه کړمه تا ګورمه، دغه وهمونو لیونۍ کړمه زه، زرې زرې دی جدایی کړمه زه، زما ګلابه په سپرلو مینه، په اخترونو او میلو مینه، چې د سپرلو نه به خبرېږي کنه، په اخترونو به پوهېږي کنه، اختر خو ماته هم ماتم غوندي وي، تا پکې ښکل نه کړمه غم غوندي وي، اختر خو ماته هم ماتم غوندي وي، تا پکې ښکل نه کړمه غم غوندي وي، د سپیلنو لوګې به وي او کنه، په تا نظر څوک ماته وي او کنه، لکه زما دې په زار زار پاڅوي، کنه سحر دې څوک په قار پاڅوي، په خاور سخا به دې لمنې ساتي، جامې به پاکې که خیرنې ساتي، دا وسوسې چې مې په زړه شي ګله، چې دا وهمونه راسره شي ګله، بیا مې د ستوني مړې نه تیریږي، زما خو دغه ډوډۍ نه تیریږي، چې ستا چاچۍ پرې پولی کېږي ګرانه، زما به څرنګه تیریږي ګرانه، زمونږ وطن د بلاګانو وطن، زمونږ وطن د بلاګانو وطن، زمونږ وطن د خامارانو وطن، ګنی په دې وطن کې څه نشته دی، ګټه د سمې که د غره نشته دی، په کور د غم ژوندون زما برخه ده، مسافری زړه چاودي ستا برخه ده، لیک بس کومه اجازه تخلمه، په دې دعا درنه رخصت اخلمه، خدای دې نیستی چیرته په بند ګیره کړه، خدای دې په دې وطن ډوډۍ ډېره کړه، زما بچیه چې خپل کور ته راشي، پښتون وطن ته خپل مور ته راشي.
که فضل سبحان عابد د یوې مور د زړه احساسات لیکي، نو ښاغلی کاروان بیا د خپلې مور نشتون ویرولی، او دا چې اوس د هغې دعاګانې نه لري نو خطر محسوسوي.
اوس به زه د شپې پر خطرناکو لارو نه درومم، اوس به زه د ورځې پر کاواکو لارو نه درومم، اوس خو مورې ستا د دعاګانو زغرې نه لرم، اوس خو زه شکست یم د بری سندرې نه لرم، اوس خو هغه ستا زړه جوړونکي مسکا نه وینم، رنګ یمه زه رنګ یمه په سترګو چې تا نه وینم، ته لاړې او غم دې په خدای ډېره بربادي وکړه، راشه په دې زړه کې مې له سره آبادي وکړه، تورې ته پکې راشي خو ستا خبرې نه راوړي، ژاړي راته سپینې د خندا خبرې نه راوړي، چا ویل چې زړه مې په پنجو کې د اوقاب کېږده، اوس نو تور پټکي کې مې د صبر سور ګلاب کېږده، ته خو په آرام یې خو زه ډېر ډېر نا آرامه یم، وام اخله پرېوته لکه تور به برای له بامه یم، صبر له پاک ربه راته وغواړه چې ژوند وکړم، بیا د خپل زړګي له مات کودي سره پیوند وکړم، گندی چتا ہم پو گمو کے راجوان دے کرما یا لک بلبل دے تن گمو کے راجوان دے کرما صبر کا وستا دا قبر درد برا لو یسی زبے قلم کرما نغمے بتری راتو یسی بیا بزم عاشم شم پزانگو کی بجوتی وہم استاد اللہ ہو فازانگو کی بجوتی وہم خبر آتا ٹور درنا خبر بیا وکڑے زما پر یقین سر بل کسیور ہے دو ما وکڑے استاد دعا گان پر زنگون بم سری خیوی تیغ بم دو صبر دو دل تن پر جگر ہی خیوی زب استاد خیار و دو رویا تر چنگ ناس دی ما داس دو خوشحال یم لکستا تر چنگ ناس دی ما بیا بزل سر بزوندن سر زوانی وکڑم بیا بد گلابو دو نرگس و باغوانی وکڑم
اوریدن کو د حمدی سرا د باختر سوری د ادبی او کلتوری خبرونه و ختم شو. خپل کوربا بشیر گوخته اجازه ورکی. الله مو ملشه.
تا ترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سرا د مشال ژوندے کلتوری بنڈار